آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن چهارشنبه ده د دیارلسو اتنیوی کال د سرطان د میاشتې نونسمه ده چې د 2019 کال د جولای د میاشتې لسمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې د سولې له موجوده فرصت نه باید اعظمي ګټه پورته شي ملګر ملتونه په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسوونکو باندې د بریدونو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه لري آلمانی چارواکي وایي چې په دوحه کې بین الافغاني غونډه د اعتماد جوړولو لپاره وه
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پایدار سوله غواړو باید د فساد سره په مبارزه کې ملي اراده رامنځته سي
اما دلته باید یو حسابي یو کتابي او بېل حساب او کتاب نه ممکن نشت
د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې د هغو کارکوونکو سره قانوني چلن وکړي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي
سو استفاده کنندگان از امکانات و صلاحیت وزیر باید
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په جنوبي سودان کې د جګړې ځپلو په اړه هم رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي
سلام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې له موجوده فرصت نه باید اعظمي ګټه پورته شي ولسمشر غنی نن په کابل کې له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کلنی کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې وویل چې تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره شرایط زیات برابر شوي دي
دلته ضرور ده چې د جنگ قیمت باندې موږ په واضح توګه پوه شو ځکه که د جنگ په قیمت باندې پوه نه سو هغه تصامیم چې د سولې دپاره ضرور دي بیا هغه په جرأت په اراده نسي اخیستل
ولسمشر غنی وایي چې د سولې لپاره اراده قوي ده او په دې اړه څوک شک نه کوي ولسمشر په داسې وخت کې د سولې په اړه خوشبيني ښیي چې په دوحه کې د بین الافغاني غونډې برخوالو د جنگ د ټولو خواو لخوا د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری ماډیون وایي
واړو پر دې تمرکز وکړو مخکې له دې چې د سولې توافقنامه وسي موږ باید مخکې له هغه فساد سره مبارزه وکړو او فساد له منځه یوسو
افغانستان د نړۍ په مفسد هیوادونو کې شمیرل کیږي حکومت د فساد د منځ وړلو لپاره هڅه کوي خو د حقوقونو د ولسونو شکایتونه کم کړي نه دي
آلمانی چارواکي وایي چې په دوحه کې بین الافغاني غونډه د اعتماد جوړولو لپاره وه او راتلونکي غونډه به له لاسته راوړنو ډکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل
په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره د همکارۍ او همغږۍ پراخه روحیه رامنځته شوې ده او د امریکا او افغانستان د حکومتونو د هڅو مننه کوو چې په افغانستان کې د یو سیاسي حل لارې لپاره کار کړی تر څو د وضعیت د سمون لپاره لومړني ګامونه پورته شي هیله منده یم چې په دوحې کې د آلمان او قطر په نوښت غونډه د سولې په برخه کې زیات فرصت رامنځته کړي
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسوونکو باندې د بریدونو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه لري د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د عمومي منشي مرستیال توبي لنزر نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې یوازې په تیرو څلورو ورځو کې په دریو بریدونو کې 15 روغتیایي مامورین وژل شوي دي اوچا ویلي چې د جګړې ټولې خواوې باید د مرسته رسوونکو ژوند ته پاملرنه وکړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم له سفره بی خبری خي د پاکستان حکومت تیرونی ویلی چې صدر اعظم خان د جولای په 22مه د امریکا له ولسمشر سره د مجلس په خاطر واشنگتن ته سفر کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اور ټاګس د سه شنبه په ورځ ویلي چې دغه سفر په اړه هیڅ نه پوهیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ټویټ کړی چې دوی له امریکایي چارواکو سره په اړیکه کې دي او د صدر اعظم عمران خان د سفر اعلان به په یو مناسب وخت کې وشي.
په واشنگتن کې د برېټانیا سفیر کیم ډیرک د کوربه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ په اړه د سپکو سپورو له ویلو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سفیر په ستایلو سره د هغه استعفا منلې ده. مېرمن می ویلي چې سفیر ډیرک د څو کلونو په ترڅ کې عالي خدمتونه کړي دي. د برېټانیا سفیر په خپل استعفالی کې ویلي چې کاري دوره یې د روان کال په پای کې ختمېده، خو د اوسنیو حالاتو په کتو غوره ګڼي چې نوی سفیر وګمارل شي.
د امریکا او ایران ترمنځ د تشنج په زیاتېدو سره فرانسه د 2015 کال د اتومي قرارداد د ژغورلو هڅه کوي. د فرانسې ولسمشر نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره وکتل. ایران د فرانسې له هڅو هرکلی کړی دی. نور حال د مینی سادات نه په رپورټ کې اوري.
وروسته له هغه چې ایران د یورانیمو د غني کېدو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړل، نن چهار شنبه یو جک پوری فرانسوی دیپلومات په تهران کې د 2015 کال اټومي قرارداد د ژغورلو په هدف له ایرانی چارواکو سره وکتل. د فرانسې د جمهور رئیس امانول مکرون جک پوری سلاکار امانول بونی د ایران د ملي امنیت د عالی شورا له مشر علي شمخاني سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد کې د اټومي قرارداد د ژغورلو په هدف د فرانسې له هڅو هرکلی کوي. جمهور رئیس ترامپ پرون وویل ایران باید ډیر متوجه اوسي، خو هغه په دې اړه څه ونه ویل چې په نظامی اقدام هم فکر کوي کنه. تیره اونۍ د ایران یوې نیمه دولتي رسنۍ مهر خبری آژانس ته د ایران د یو لوړ پوری چارواکي په حواله خبر ورکړ که متحده ایالات پر ایران برید وکړي نو اسرائیل به په نیم ساعت کې لمنځه ولاړ شي.
د امریکا حکومت له ترکیه څخه وغوښتي چې د قبرص په ویشل شوي ټاپو کې د ګازو او تیلو د استخراجولو کار ختم کړي. د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ ناوخته د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د انقرې اقدامات به په سیمه کې جنجالونه زیات کړي. ترکی چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. قبرص په دوو برخو ویشل شوی ده، په شمال کې ترکان او په جنوب کې یونانیان استوګنه لري.
د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې د امریکایانو په غوښتنه چینی صدر اعظم د امریکا د سوداګرۍ له استازي رابرټ لایټزرس او د خزانه داری له وزیر سټیفن مونشن سره پر تلیفون خبرې کړې دي. لیوهی په دغه مکالمه کې له امریکایي لوري سره د چین او امریکا ترمنځ پر تجارتي اړیکو خبرې کړې دي. دواړو خواوو د جیشل هیوادونو د مجلس په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ژمنو په عملي کېدو هم بحث کړی دی.
او برېټانیا د بودایي دورې د مجسمو نه سرونه چې په 2002 کال کې له پاکستان نه په غیر قانون ډول لندن ته انتقال شوه بیرته افغانستان ته سپاري. د برېټانیا د موزیوم یو مقام جان سامسون ویلي دي چې دا سرونه رنګه او بشپړې مجسمې وي چې شاوخوا 1500 کاله مخکې د ګندهارا د سلطنت په دوره کې بودایي معبدونه پرې زینت شوي وو. سامسون ویلی دی چې په خوای هم په زرګونه تاریخي آثار کابل ته استولې دي. دغه تاریخي آثار به د لنډې مودې لپاره د برېټانیا په موزیم کې ننداري ته وړاندې شي او بیا به په لندن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل شي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې د قطر د بین الافغاني غونډې په تعقیب به بله بین الافغاني غونډه شاید د ازبکستان په سمرقند او یا ناروې کې ترسره سي. د بل خوا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې د ډیالوګ او مذاکرې ترمنځ باید توپیر وسي او هدفمند مذاکرات هغه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وسي. په دې باره کې زموږ خبريال رحیم ګل سروان رپورټ لري.
که څه هم وړ مورس په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته پای ته ورسېده او تیره ورځ د زلمی خلیزاد او طالبان ترمنځ وم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. خو نن ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د جګړې د دوو اړخونو ترمنځ باید خبرې وشي. ولسمشر غنی چې نن په ارګ ماڼۍ کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د مذاکرې او ډیالوګ ترمنځ باید توپیر وشي. د ولسمشر په وینا ډیالوګ یو ټول شموله پروسه ده، خو هدفون مذاکرات هغه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي.
دلته ضرور ده چې د جنگ قیمت باندې موږ په وضع توګه پوه شو، ځکه که د جنگ په قیمت باندې پوه نه شو، هغه تصامیم چې د سولې دپاره ضرور دي بیا هغه په جرأت په اراده نسی اخیستل.
بلور ته تیر ورځ د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات پای ته ورسېدل. زلمي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې طالبانو سره یې غونډه درلوده او چین ته روان شوی او د افغان سولې د بهیر د راپور ورکونې او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږي. په قطر کې طالب ویان سویل شاهین هم ویلي چې له خلیلزاد سره تر بحث وروسته وقفه کړې او هر لوری به د مشرانو سره مشورې کوي او ژر به د نهایي کولو لپاره سره کښېني.
خلیلزاد اړتیا احساس کړه چې لاړ شي له چینایي چارواکو سره د سولې په تړاو شوي پرمختګونه دا شریک کړي او دغه راز ځینې غوښتنې لري چې امریکایان فکر کوي چینایان پر طالبانو منلی شي. په دې خاطر هغه به له چینایي چارواکو سره مطرح کوي او له هغوی نه به د نتایجو تمه لري چې څه پرمختګ پکې وشي. بل باسته دی چې د سولې په برخه کې د تضمینونو خبره هم کیږي. طالبان یو هغه هیواد چې د تضمین په توګه یادوي هغه چین دی چې په مسایلو کې به د طالبانو لړخه تضمین ورکوي او امریکایانو هم غواړي چې چین دوی ته د تضمین په توګه ورکړي.
دا ډول په دوه کې د بین الافغاني ناستې غړي له دغې ناستې خوښ دي، وایي چې بحثونه یې ښه وو. د دې ناستې یو غړی اجدین محمد وایي چې طالبان او هم زلمی خلیلزاد د اووم پړاو مذاکراتو نه خوښ ښکارېدل.
ما خو چې طالبان نه واورېدل هغو هم خوشبینه وو او دا خبره لکه څنګه چې خلیلزاد کوله هغوی هم کوله چې زمونږ خبرې دغه دي، ده ډېرې نږدې دي او ډېر مسایل پکې حل شوي دي.
بل ورته یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د ازبکستان په سمرقند او یا ناروې کې د قطر د بین الافغاني ناستې په تعقیب بره بین الافغاني ناستې ترسره شي او د ډیالوګ تر څنګ نیمه مذاکراتي به هم وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پایدار سوله غواړو باید د فساد سره په مبارزه کې ملي اراده رامنځته سي. هغه وویل چې افغانستان د فساد له امله خپل طلایي فرصت له لاسه ورکړی دی او اوس یې وخت دی چې په وړاندې یې مبارزه وسي. خبریالي لیمی نیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کانفرانس کې وویل اوس د دې وخت راغلی چې د هر څه په اړه حساب او کتاب وشي. هغه وویل چې که پایداره سوله غواړو باید فساد سره مبارزه کې ملي اراده موجوده وي. ولسمشر غنی که څه هم په څرګند ډول د پخواني حکومت یادونه ونه کړه، خو وی ویل چې افغانستان طلایي فرصت درلود چې د فساد له امله دغه فرصت ضایع شوی دی.
اما دلته باید یو حسابي یو کتابي او به له حساب و کتاب نه ممکن نیست. اگر سل پایدار و سل را میخواییم که آری از شکستگی باشه، باید اراده ملی در قسمت مبارزه با فساد موجود باشه.
بلخوا په افغانستان که د اروپایی اتحادیه سفیر پیر مایدون په دغه کنفرانس که ویل چه د جګړې د پای لپاره اړینه ده چې له فساد سره مبارزه وشي. خاغلی مایدون زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د سولې له توافقنامې مخکې اداري فساد له منځه یوسي.
غواړو پر دې تمرکز وکړو. مخکې له دې چې د سولې توافقنامه وسي، موږ باید مخکې له فساد سره مبارزه وکړو او فساد له منځه یوسو.
جمهور رئیس غنی وویل چې په اوس وخت کې له فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح لیدلوری وجود لري او په دغه برخه کې به ټول سره یو ځای کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، سش کال د جنوبي سودان د ازادي کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد خلک لا تر اوسه هم د خوراکي موادو د کمبود او د لوږې سره مخامخ دي. د امریکا غږ د خبریالي شیلا پونی د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
د جنوبی سودان د ازادۍ اته کالا پوره کیږي. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې د هغه هیواد د 6.1 میلیون نفوس له جملې نه برابر سم نمای خلک د لوږې او خوراکي موادو د کمبود د مشکل سره مخامخ دي. زیاته لوږه د جنوبی سودان د پورتنیل په دلتا کې لیدل کیږي. تیر کال د جنوبی سوډان په کورنی جنگ کې د شامل خواو ترمنځ د وی کمزوري سولې د موافقې لاسلیک کې دورستا د نسبی آرامۍ دراتک په تعقیب دا هله پیدا شوه چې غذایی مواد به په اسانۍ خلکو ته رسول کیږي او د تولید له بابت به جنوبی سوډان یو وخت خود کفیل شي او اقتصادي بې ثباتي به تر یو حده پورې هم کم شي. خو اوس هم د هغه هیواد په ځینو برخو کې خال خال نښتې کیږي. په میلیونونو خلک مجبور شوي چې د بې امنیتۍ او لوږې په وجه ګاونډیو هیوادونو ته کډه وکړي. ځینې خلک چې نور هیوادونو ته تګ وس نه لري د ملګرو ملتونو د عاجلو مرستو هغو مرکزونو ته مراجعه کوي چې د خوراکي موادو په خاطر د دغو بې اثرې ملکیانو سره د مرستې په خاطر جوړ کړي دي.
ساوث سودان از ون اف د موست کمپلیکس اپریشنز فور د ورلد فود پروگرام ګلوبلی.
دا په جنوبی سوډان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د ساحوي دفتر د اطلاعاتو د څانګې مسؤل ټامس فیدی غږ دی. نوموړي وویل چې جنوبی سوډان په نړیواله کچه نړیوال غذایي پروګرام لپاره تر ټولو یو پیچلی او سخت هیواد دی. شپېته په سلو کې سیمو ته د سړک له لارې په اسانۍ رسیدګي امکان نه لري، په خاصه توګه کله چې بارانونه وریږي او د برسات موسم وي. د برسات په موسم کې معمولا زیات خلک د لوږې ښکار کیږي او د خوراکي موادو د اړتیا احساس کوي. دا د هغو خلکو غږ دی چې په جنوبی سوډان کې د ملګرو ملتونو د عاجل مرستو په یو مرکز کې خوراکي مواد پریویشل کیږي. دا خلک د کورنیو شخړو او جګړو په وجه بې کوره شوي دي. د میریلا په نوم یوه بې کوره شوې ښځه چې له خپلو دولسو ماشومانو سره په یو کم کې اوسیږي دلته راغلې ده. دغه ښځه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو نه مخکې په جنوبی سوډان کې د خلکو د ژوند وضعیت ښه و. په دې کم کې 1500 هغه خلک اوسیږي چې د جګړو په وجه له خپلو کورونو نه راتښتېدلي دي. دغه ښځه وایي چې د جنگ له شروع کېدو نه مخکې خپل میړه سره یو ځای کرکیله کوله او هم یې کبان نیول. د خوراکي موادو له بابته هیڅ قسم ستونزه نه لرله، خو اوس خبره دې حد ته رسېدلې ده چې د نورو لاسته ناسته ده او هره میاشت په ډېره خوارۍ او جنجال ورته راشن رسیږي چې ګزارې پرې نه کیږي. ځینې کډوال وایي غواړي چې خپل کورونو ته ستانه شي، خو هغوی دا کار ځکه نه شي کولی چې کورونه یې په بشپړه توګه وران شوي دي. د پورته نیل په دلتا کې د کډوالو سره د عاجلو مرستو او آبادۍ د چارو د ساحوي مرکز مشر علیجا نوول لول وای
They want to see the information of the government, the central government. That one will give them the
هغوی د ملکی حکومت د جوړولو لپاره د آمادګۍ په تمه دي. نوموړی وای فکر کوم که دغه کار وشي نو دغه خلک به ډاډه شي چې سوله راځي او خپل کورونو ته بستانه شي. د خوراک نړیوال پروګرام وای چې تیر کال د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته په شپېتو مرکزونو کې 1,93,000 ټنه خوراکي مواد ذخیره کړل چې د برسات په موسم کې له 5 میلیون نه زیاتو کډوالو گزاره پرې کیږي.
The problem is not somebody coming to give us food to become independent. The problem is how we can produce.
د پورتنیر په دلتا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر د ساحوي کوارډینیټر هازل ډیوی په وینا باید تر ټولو لومړی دا خبره ومنل شي چې سوله باید راشي، ځکه چې سوله بدیل نه لري. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، زموږ وروسته رپورت به په افغانستان کې د عمومي کانکور د ازموینې د اخیستلو په باره کې وي. خو سپراسو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په کابل او ولایتونو کې د دغه کمیسون هغو کارکوونکو سره قانوني چلند وکړي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت لري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې، د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو پر بهیر د خلکو او په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د نوماندانو د باور د غښتلي کېدو لپاره یو لړ نوي اقدامات کړي. د دغو اقداماتو په لړ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ټاکنو کې د خپلو کارکوونکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یوه نوې مسوده ترتیب کړې ده. د دغې مسودې له مخې به هغه کارکوونکي چې د کوم نوماند په ملاتړ او یا مخالفت د ولسي جرګې په ټاکنو کې له خپل نفوذ څخه کار اخیستی د سزا سره مخ شي. همداشان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستاني وایي چې د دغې مسودې له مخې به په مرکز او ولایتونو کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د دغه کمیسیون هغه کارکوونکي چې ټاکنیزې سرغړونې کړي وپېژندل شي او محکمې ته ومارب شي. میرمن نورستاني دغه نوې کړنلارې د اعلان پر مهال وویل چې دغې مسودې هدف د ټاکنو بهیر شفافیت خوندیتوب دی.
سو استفاده کنندگان از امکانات
و صلاحیت وظیفه.
ناسا مګټا خستون کې د وظیفې پترات کې د امکاناتو او وظیفوي صلاحیتونو د کوم نوماند په ګټه یا ضرر او یا هم د کوم ځانګړي نوماند دوا د هغو مرکزونو او محلونو د پایلو د فورمو د ټاکلو مسولیت چې د ټاکنو په ورځ تړلې وي. دریم د قانې کونکو دلایلو او وزر پرته درایا چاورې مرکزونو او محلونو ته په ګودامونو کې شته ټاکنیزو موادو لیک مخنیوی کول.
د تیر دیارلس سوه نویم لمریز کال د تلې د شلمې او ویشتمې ورځو د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخه درغلۍ شوې وې چې له امله د ټاکنو د پیلو اعلان هم د شپږ میاشتو څخه زیات وخت واخیست. که څه هم د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې وروستۍ پیلې اعلان کړي، خو لا هم د دغو ټاکنو د پیلو د اعلان سره د مخالفت لپاره یو شمېر نوماندانو په کابل ولایتونو کې خپل اعتراضونو ته هم دوام کړی دی. د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون یو پخوانی کمشنر ناظر محسنی د ټاکنو کمیسیون پریکړه صحیح او وایي چې سرغړونکو سره قانوني چلند یو اصل دی او د سزا څخه معافېدل فرض یې کې بې نظمي رامنځته کوي او په ځانګړي ډول په ټاکنو کې
با تطبیق شدن و عملي شدن کامل
په بشپړه توګه د دې پریکړې د پلي کېدو په هکله دې مسلې ته د شک په سترګه ګورم، په دې خاطر باندې چې په ټاکنیزو درغلیو کې د شاملو کارکوونکو خارجول او یا کار څخه د هغوی ګوښه کولو سره د ټاکنیزو ګواښونو سره مخ کیږو، لاسوهنې چې رامنځته کیږي او د دې اقدام مخه نیسي.
میکنه
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره لا اتیا ورځو کمې ورځې پاتې. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان ادعا کوي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د راروان ټاکنو د مدیریت توان نه لري، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا ډول ادعاوې نه مني او وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنو د ښه مدیریت لپاره دغو ټاکنو سره یو ځای دولتي شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدلو پرېکړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په عمومي کانکور ازموینه کې نږدې 2500 تنه لوړ زده کړو او څه د پاسه 15000 زده کوونکو نیمه لوړ زده کړو ته لار پیدا کړې. د دې ترڅنګ نږدې 8000 تنه زده کوونکي خصوصي لوړ زده کړو ته بریالي شوي دي. د کانکورد ازموینې نتیجې د تیر کال په پرتله 40 ورځې مخکې اعلان شوې. د ازموینو ملي اداره وایي چې په درو میاشتو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینه اخیستې. نورحال د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
احمد راشید د سرژنی کانکور اول نمره، سید سجاد حسین دویم نمره او قاسم علي په دریمه نمره لوړ زده کړو ته بریالي سوي. د ازموینو ملي اداره چې تیر کال د لوړ زده کړو وزارت څخه بیل سوه، د 1990 کال د کانکور ازموینې پایلې د تیر کال په پرتله 40 ورځې وړاندې اعلان کړې. د دې ادارې رئیس وایي چې د حمل پر اوومه د څلورو جنوبي ولایتونو څخه د کانکور ازموینه پیل او د سرطان پر اوومه په کابل کې وروستۍ متفرقه ازموینه واخیسته. د ازموینو د ملي ادارې رئیس وایي چې د څوارلسمو ټولګیو شبانه لوړو زده کړو او ماسټرۍ پایلې به وروسته اعلان کړي.
موږ وکولای شول تر 200000 زیاتو د اوتربانو څخه په بیلابیلو برخو کې لکه عمومي کانکور، دینی علومو، سوارلس پاسانو، ماسترۍ او نورو څلورو پنځو برخو کې ازموینې واخلو چې نن د 12 ټولګي د فارغانو د کانکور د ازموینې شاهدان یو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر وایي د روان کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 1,00,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له دغې ډلې 1,04,000 871 په ازموینو کې ګډون کړی وو.
1,79,000 تنو لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړې. 15,130 تنو یې نیمه لوړ زده کړو ته. په همدې ترتیب 1,03,000 تنه د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ته او شاوخوا 40,000 بې نتیجې او یا ناکام دي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي هغه محصلین چې د خصوصي لوړ زده کړو لپاره شرایط پوره کړي اړ نه دي چې یو ځل بیا خصوصي پوهنتونونو ته ازموینه ورکړي. دوی کولای سي بېل ازموینې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم د خبرونې ورستۍ رپورت. له مخدره موادو سره د مبارزې د اونۍ د لمنځلو پترس کې له دې موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي غواړي چې د پراخ عامه پوهاوی له لارې د کلو بانډو خلکو ته معلومات ورسوي. نورحال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په خوست کې له مخدره موادو سره د مبارزې اونۍ داسې محل منزل کېږي چې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې په نشایي توکو د روغدو کسانو شمیر لا د ډیری دو په حال کې دی. په همدې لړ کې دلته د پوهنتون محصلینو ته د نشایي توکو د زیان ترڅنګ پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې څنګه کولی شي د روغدو کسانو شمیر راکم او یا لږ تر لږه کنټرول کړی شي.
یو محصل، یو استاد، یو شاګرد وکولی شي کنه چې یو غټه کتله پوی کی چې دغه یو بدرنګ بوټی دی او موزیر بوټی دی، هم صحت ته تاوان لري، هم اقتصاد ته تاوان لري، هم شرن باد نه، هم د قانون او د عرف عادتونه باد نه.
نو نشه مواد یو طرف نه ځان ته ضرر رسیږي چې هغه خپل هر ډول ستونزې تکلیفونه بیا غلي لیبل اړخه، هغه کورنۍ ډېرې په مشکلاتو په ستونزو کې بیا ژوند کوي، هغه سرنوشت بیا د خاورو سره خاورې کیږي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي غواړي چې له مختلفو لارو څخه په ګټې اخیستنې سره کلیو بانډو ته دا پیغام ورسوي چې نشه یي توکي د انسان ژوند تباه کوي او ځان ترې لرې وساتي.
په مکاتبو کې د قومي مشرانو سره، علما کرامو سره، په ولسوالیو کې موږ پلان لرو چې دغه ورځ موږ ولمانځو تر څو ځوانان، قومي مشران، علما کرام هم په دې مبارزه کې موږ وهڅوو تر څو د نشه یي توکو پر وړاندې دوی هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له دولت نه غوښتنه لري چې په یو وخت کې د ډېر شمېر معتادینو د درملنې لپاره امکانات برابر کړي.
یز میخته شل کسونه یا درش کسونه وار جوړ دی، په دا کې میخته تکلیف دی، میخته کاس ور والی، میخته وی چې زوی نه کومیلاویږي، زوی نشته کې میخ کاس واپس روشي، اته سمه مشکل وي وته پانه اضافه مشکل وته جوړ شي.
د څېړونکو په وینا که هم د نشایي توکو د قاچاق او خرڅلاو مخنیوي تر ډیره بریده له ستونزو خالي نه دی، خو په دې برخه کې د ټولنې د ټولو قشرونو همکاري لازمه ده.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې له موجوده فرصت نه باید عظمي ګټه پورته شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې 15 کلنی کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې وویل چې تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره شرایط زیات برابر شوي دي. آلمانی چارواکي وایي چې په دوحه کې بین الافغاني غونډه د اعتماد جوړولو لپاره وه او راتلونکي غونډې به ډېرې لاسته راوړنې ولري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسوونکو باندې د بریدونو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د عمومي منشي مرستیال ټوني لینزر نن په یوې اعلامیه کې چې ویلي چې یوازې په تیرو څلورو ورځو کې په دریو بریدونو کې 15 روغتیایي مامورین وژل شوي دي. بریتانیا د بودایي دورې د مجسمو 9 سرونه چې په 2002 کال کې له پاکستان نه په غیر قانوني ډول لندن ته انتقال شي بیرته افغانستان ته سپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر نه بی خبري خي. د پاکستان حکومت ته رواني ویلي چې صدر اعظم خان د جولای په 22مه د امریکا له ولسمشر سره د مجلس په خاطر واشنگتن ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سشنبه پورز ویلي چې دغه سفر پاړه هیڅ نه پوهیږي. په واشنگتن کې د بریتانیا سفیر کیم ډیرک د کوربه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ په اړه د سپوکو سپور لوایل وروسته ل خپل دندې استعفا کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د سفیر پوسټایلو سره د هغه استعفا منلې. مېرمن می ویلي چې سفیر ډیرک د څو کلونو په ترڅ کې عالی خدمتونه کړې دي. د امریکا او ایران ترمنځ د تشدد په زیاتېدو سره فرانسه د 2015 کال د اټومي قرارداد د ژغورلو هڅه کوي. د فرانسې د ولسمشر سلاکار په تهران کې ایرانی چارواکو سره لیدل دي. د امریکا حکومت له ترکیه څخه غوښتي چې د قبرس په ویشل شوی ټاپو کې د ګازو او تیلو د استخراجولو کار ختم کړي. د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د انقره اقدامات په سیمه کې جنجالونه زیاتوي. ترکی چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. قبرس په دوو برخو ویشل شوی ده، په شمال کې ترکان او په جنوب کې یونانیان استوګنا لري. او د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې د امریکایانو په غوښتنه چینایي صدر اعظم د امریکا د سوداګرۍ له استازي رابرټ لایتزر او د خزانه دارۍ له وزیر سټیفن منوشن سره په ټلیفون خبرې کړې دي. لیو هی په دغه مکالمه کې له امریکایي لوري سره د چین او امریکا ترمنځ پر تجارتي اړیکو خبرې کړې دي. دواړو خواوو د جیشل هیوادونو د مجلس په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ژمنو پر عملي کېدو هم بحث کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده،
اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو درې او پښتو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.